کیږي او په کابل ولایت کې باید وایم چې په دې اړه باندې ما په اول کې اشاره ورته وکړه چې موږ یو ډیر غټ کمپلیکس باندې کار کوو چې هغه د هغه کمپلیکس کار هم وشرو سوې ده. هلته په درې برخو کې میرمنې ساتل کیږي. یو ما مخکې اشاره ورته وکړه هغه میرمن چې د زندانونو نه آزادیږي او د دوی کورنۍ متاسفانه دوی بیرته نه قبولوي او دوی دې ته اړ کیږي چې یا خدای نه خواسته په ګدایي لاس پورته کړي او یا هم د قاچاق متضررین کیږي او لسون طریقه نه دوی ته بعضی مشکلات پیدا کیږي. نو موږ دې کمپلیکس کې هغه ښځې حمایتو د هغې تر څنګ باندې هغه ماشومان چې مورانې په زندانونو کې وي هغه ماشومان لپاره هلته ځای جوړیږي. د هغې تر څنګ باندې هغه ښځې چې مثلا له کورونو نه فرار کړی ده او بیرته دوی فامیلونه دوی نه قبولوي هغو ښځو لپاره هم دوی ته د سواد موزي او هم دوی ته د کار افرینې زمینه برابرېږي. او د هغې تر څنګ باندې زموږ اساسي فوکس هغه ښځو باندې ده چې دوی ګدایي کوي او په سړکونو باندې کار کوي او هیڅ حمایت نه لري. نو دغه ښځې به په هغه کمپلیکس کې د حمایتیږي. یعنی دا یو ډیر لوی کمپلیکس ده چې د کابل ولایت په کچه باندې جوړیږي. ټول کابل ولایت موږ هغه متضررې ښځې چې وي په دغو کمپلیکس کې حمایت وو چې انشاءالله د دې کمپلیکس کار شاید په راتلونکي دوه کلونو کې تکمیل شي. همدا اوس یې کار شروع شوی ده. په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. نو موږ امیدوار یو چې زر تر زره کار خلاص شي او موږ وکوای شو چې دغه ښځې هلته حمایت کړو. پر دې چې موږ تر اوسه پورې هم حتی په پایتخت کې داسې یو ډیر لوی کمپلیکس چې هلته ښځې حمایت شي نه دی درلودلی. بعضې حمایوي مرکزونه دي چې هغه شخصي دي او هلته تر وخت پوری خزی ده ساتل کیږي او حمایتیږي. اما بعد له غوډي متاسفانه پر دې چې ځای نه ورته لري هغه له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې اکثرا یا د قاچاق سره مخامخ کیږي چې له دوی نه ناوړه استفاده کیږي. نو موږ هڅه کوو چې دا کمپلیکس جوړ شي. نو په دې کې ان شاء الله د خزو اکثریت مشکلات حل شي.
بله دغه کمپلیکس چاري به د امن خونو ته ورته وي کنه توپیر کی؟
نه نه د دې کمپلیکس چاري خپل کابل ولایت او د کابل فزو وزارت په ګډه توګه باندې به د کمپلیکس چاري په مخ ته وړي.
تر اوسه ودانۍ او ساختمان نه دی جوړ شوی.
د ساختماني کاري جریان لري. زمکه ورته خپل کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ کې موږ زمکه ورکړې ده د کمپلیکس ته او ان شاء الله زر تر زره به د ودانۍ چاري پیل شي.
بله بیا هم راګرځو هغه پخوانۍ پوښتنې ته چې د ځواب په تمه یو.
او پخوانی پوښتنه بله و پر دې چې موږ څنګه کوای سو کورنیو ته قناعت ورکړو چې نجونو ته اجازه ورکړي تر څو درس وایي او کار وکړي. ګرچه دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط ماحول چې د فرق کوي. اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړې شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوای سي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانۍ پیدا کړي چې کار وکړي نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. یعنی مثلا د مثال په توګه زه وایم سم چې که چیرته کومه ښځه خپل درس نه ویلی تعلیم نه کړی او خدای نه خواسته د دې پلار نه وي ورسره یا هم ورور سره نه وي نو موږ باید فکر وکړو چې دا بل څنګه سره نه وي سره مخامخ کیږي په ټولنه کې. یا هغه ښځه چې مثلا خپل تعلیم ونه لري او خپل ونه کوي سي چې د خپل ځان او یا هم د خپل اولاد سرپرستی وکړي او هغه په غاړه واخلي نو دې سره که خدای نه خواسته خاوند نه وي یا هم پلار نه وي یا هم ورور نه وي دا به څنګه سره نه وي سره مخامخ کیږي پاینده کې. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له او خپل لورګانې له تعلیم نه کینه او دوی ته اجازه ورنکړو باید ارزان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا ته باقی کیږي دغه مسولیت په څوک لري.
په خپل تاسې کله چې کورنۍ کې لستونزې سره مخ شوي آیا ورسره خبرې مو وکړې قناعت مو ورکړ کنه ناراضه شوي او ځینې نورې لارې چارې مو ونیولې تر څو هغوی راضي شول دي ته چې تاسې کار هم وکړي تعلیم هم وکړي؟
زما په نظر د حل د هر مشکل د حل اساسي لاره خبرې دي. موږ د خبرو له طریقې کوای شو چې هر مشکل حل کو او ما خپل هم زه سو ځلې کېنستم له خپل پلار سره مې له خپل ورونو سره مې دا خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې څومره مهم ده چې زه تا تعلیم وکړم او درس وایم او خپل ځان ته خپل سنويش خپل لاس باندې تعین کړم. نو دا خبر ولنارې ما وکوي چې دوی ته قناعت ورکړم او زه مطمئنه یم چې ان شاء الله زموږ په افغان ټولنه کې ک هر پلاوی او هر روروی چې کوم منطقي توګه باندې فکر وکړي دوی د نتیجې ته رسیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل څومره مهم ده او څومره ارزښت لري په ټولنه کې.
تاسو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د امنیتي سرتیرو د ژوند ښه کېدو یا د هغوی حقوقي قضیو ته پاملرنه کوله یا هغه مڅېړلې جدي ستونزې د هغوی هغه ښځې چې په دې لیکو کې کار کوي کومې وي او څومره ورته پاملرنه کېدله؟
متاسفانه د هغه خزې چې په امنیتي دفاعي ارګانونو کې کار کوي هغوی ډېر زیات مشکلات درلودل. هغه اساسي مشکل د دوی دا و چې دوی ته هغه لازم صلاحیتونه نه ورکول کېدل، یعنی اکثرا پر دې چې دوی خزې دي او د دې توانې نه لري چې البته هغه نظر چې له دوی سره و نه لري چې دوی کار وکړي او هغه څنګه چې سړی پولیس کوي سي چې له وطن نه له خاورې نه دفاع وکړي دوی وکړي. نو هغه اساسي مشکل په دوی باندې د نه باور شتون و او د هغې تر څنګ باندې ازار وضعیت دوی اساسي مشکل و چې اکثرا متاسفانه زموږ هغه خویندې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي له دې مشکل سره مخامخ دي او زموږ هڅې تر څو نورې ښځې هم دې ته تشویق شي چې راسي امنیتي او دفاعي ارګانونو سره کار وکړي او د خپل وطن د خاورې د دفاع په برخه کې دوی هم ونډه واخلي.
بلې، تاسو په امنیتي ارګانونو کې په ښځو ډېر کله باور نه کېږي، دغه د باور ستونزه بولې رامنځته کېږي په افغانستان کې. ډېر کله په ځینو نورو ادارو کې هم لیدل شوي دي چې ښځو ته په لوړو څوکیو کې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی د ترسره کړي، ځکه امکان لري چې دغه دنده ترسره نه شي کړی.
متاسفانه هغه اساسي مشکل دا ده چې ښځې زموږ په ټولنه کې همیشه شاته پاتې سوې دي، یعنی دوی ته د تعلیم زمینه نه ده برابره سوې. په هغه وخت کې چې یا هم زمینه نه وه جنګ ولو، هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې وو که هلکانو په هر توګه چې خپل درسونه مخته یوړل، اما متاسفانه ښځو ته دا زمینه ډېره زیاته کمه وه او بیا د ظرفیت سازی برنامې دوی ته ډېر زیاتې کمې ولې. نو هغه دوی فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا شاته پاته سوي دي نو شاید اوس ونه سي کوی چې هغه ظرفیت یا نه لري چې دوی راسي او کار وکړي. اما خوشبختانه چې په دې اواخرو کې موږ اکثر داسې ښځې لرو چې هم توانایي لري او هم ظرفیت لري چې دوی کار وکړي او خپل ځانونه ثابت کړي او په برابر توګه باندې د سړیو سره برابر دوی کار وکړي او هر هغه کار چې زموږ ورونه کوي سي. خوشبختانه چې په دې وخت کې زموږ خويندې هم کوي سي چې هغه کار نه مخته وسی.
ولایتو ته چې موږ کله سفرونه درلودل توپیر راغلی دی، خوالی راغلی دی د ښځو په وضعیت کې یا که لا هم ستونزې پر وړاندې زیات شوې دي؟
د ښځو په بعضې ولایتو کې و بعضې بهبودونه شته دي، اما متاسفانه په اکثر ولایتو کې اوس هم وضعیت هغسې ده او حتی بدتر سوی هم ده. مثلا د بلګې په توګه غزنی ولایت ته چې هلته د ښځو په وضعیت کې متاسفانه هیڅ بدلون نه ده راغلی، مثبت بدلون، او اوس هم ښځې له یو شمېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته.
د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو چې د کابل ولایت مرستیالۍ یا داسې نورې میرمنې چې په رهبریت کې کار کوي دوی څه کولی شي، څنګه دغه ستونزې حل کولی شي حتی که د یو ولایت په کچه هم دوی کار وکړي؟
زما په اساس زما خپل اساسي هدف ده چې زه په کابل ولایت کې ښځې سره منسجمې کړم او دوی ته منسجمې برنامه جوړې کړو. ما د څوارلس ولسوالیو ښځې هغه د ښځو شوراګانې چې موږ لرو د هغو شوراګانو له طریق نه تقریبا 10,000 ښځې موږ سره منسجم کړي دي او بیا په دغو ښځو کې موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه بعضې برنامې چې دي په خاصه توګه دوی ته هغه اختصاص ورکړو. ولی صاحب ډېره خاصه توجه لري د ښځو د وضعیت بهبود په برخه کې، چې مثلا موږ هغه بعضې بورسونه چې دي ښځو ته اختصاصوو په دې چې دوی ظرفیت لوړ لاړ سي او دوی وکوی سي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي. د هغې تر څنګ د کارفرینی برنامې بعضې موږ دوی ته لرو چې دوی وکوی سي هم ځانو ته او هم بعضې نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. نو موږ فعلا کوشش کوو چې دوی سره رامنسجمې کړو، راټولې کړو، ځکه چې کله چې دوی یو اواز سي یو غږ سي دوی کوی سي چې له خپلو حقونو نه دفاع وکړي.
د بورسي موضوع مو چې یاد کړه دا څنګه د بهرنی هیوادونو ته لیکل کیږي کنه هم دلته په دننه افغانستان کې ورته زمينه برابرې
هم په داخل کې او هم د هیواد نه بهر په داخل کې مثلا اکثرا زموږ خويندسته چې ډیر زیات په ظرفیت دي اما کله چې دوی له مکتب نه فارغېږي متاسفانه دوی په اقتصادي لحاظ نه د دې توانایي نه لري چې خپل تعلیم تحصیل ته ادامه ورکړي نو موږ په داخل پانتونو کې دوی ته د دې زمينه برابرو چې دوی داسې حالت درس وي او هم د هیواد نه بهر کله چې هغه خویندې چې ظرفیتونه لري او کوای سي چې ولاړ سي هلته درس وایي موږ کوشش کوو چې بعضې بورسیو کې د دوی د ظرفیت په اساس باندې بعضې مثبت فعالیتونه ورته په نظر کې ونیسو.
دغه ښځې څه ډول انتخابیږي؟
دا هغه موږ د هر ولسوالۍ کې د ښځو شوراګانې لرو چې هغه د ښځو شوراګانې موږ ته بیا د ښځې معرفي کوي.
هغه د ښځو شوراګانې هم د کابل ولایت تر کنټرول لاندې دي؟
بله، ښځې شوراګانې له ښځو چارو وزارت سره ثبت دي اما کابل ولایت کې دوی د رضاکار په توګه باندې کار کوي له موږ سره او دوی هغه ټول دوی په ولسوالیو کې زموږ په نمایندګۍ باندې د ښځو د وضعیت د بهبود لپاره کار کوي.
تاسو په خپله په پای کې که په لنډو کې راته ووایي چې د الفا افغانستان مؤسسې او د ملګرو ملتونو له ادارې سره چې تاسو کار کوئ، آیا حق الزما په بدل کې کار کوئ که کلم رضاکاره توګه هم کار کړی دی؟
له الفا افغانستان سره په رضاکاره توګه کار کوم. دا یو ډېر غټ نهاد چې تقریبا یو سلو کار کوو هلته.
بیا هم ډیره مننه چې راغلی سټوډیو ته، کور مو ودان، موږ ته مو وخت راکړ.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ښه ده او بریالي اوسئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.